بناء على حقوق د متقاعدين او سبي دي غوي مسلم او اصلي حقنن کي او باید ورته ورکش.
اوس چې جمعي په درشل کې دی یو شمیر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوی دی، ازادي رادیو ته دردون کې پیغامونه راستول دي او غواړي چې غږونه یې د ازادي رادیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
ہمارے چیستانی چکانیا بس بیا مجھ تکاوت نے دیا کری کلو بیا متخائی کی نزد دری اپی کی جدار تزاورا چی پاپا کی ورز دی ورز دی حال تو ورز کی نزد اتمالیہ تی نزد اتمالیہ دس رب بزری شنر کی نیسا تکاوت نفس
کاربان نے پریزی کاریگری نفس یا کلا تزار تو بیا باز اکری سام جواری گری ہوں کو آرام نے پیدا کی گدا اسی دیم گھر دیم گھر متفائیتو نے سات خراب ادا اللہ دینا وائی چی سوارا ملتا رسی باس واخلا مصابورت واخلا بایتا ملا رسی بنا بیشی دار بدا رہی
د شکایتونو دغه غونه داسې محل اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلې دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو یا خپل ملامت راتلم چې کمال لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښ شوی و، تقریبا لس کسان مړ شوي و، یو څو کسان ډېر سخت ټپي و. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوون کې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لیسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې ښځو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګري و موټر درلودل، یعنی زیاتره احتیاطي کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هیڅ احتیاط نه کوي کله چې په لاره ځي. د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وی یا سوق چې پیاده روي کې د غلار بیل وی نو ټول په یو سره کوي. ام دې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کیږي په افغانستان کې، مخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي، په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کیږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې م چې کیږي، علت همدا ده ځکه چې دا ماشومان ته دوی موټر ورکوي او لسانس ورکوي. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخته تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې کچرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي، د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخورا مسته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي، یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي، او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسله نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي، یا هغه څوک چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بېرته، البته که چېرې ژوندی پاتې شي، چې دا بېرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړی وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼی نه ویشل کیږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، ټپي شوی وي، هغه خو اسم د دغه پیښه ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوری راضي بیا له پلار یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبره هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده، یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی، نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخه د پام نکې دوه لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوی نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو مشر راخلي په کرایه باندې په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستی کوي، ځواني وي او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ول چې د یو سړي هماغه سر کار همدغه موټر سره وي، دې برخه ته پام کول واقعا مهم دی. او دې برخه ته پام کړی دی، او زموږ له نورو ځوانانو مختمه ده چې دغه برخه ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق و نشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه کوم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لګ دی مانی دی کړي، خو د یاد ورور نه یاد پلار نه یاد کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلایي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلو. او خدای ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې بی احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو ایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بی احتیاطی وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې دی خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بی احتیاط ازغلی. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه دونه کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه چي او یا تر داس یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوندم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونې دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلي؟ او کله چې تاسو سرک ته وځي، آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډرې وران دي چې پلار ورونه زده کړې ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کړه تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا یا کورس تعقیب کما مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه زکه چې مونږه تړل شو وینو مونږ په کمځه کې ودرول شو وینو مونږ تهدید شو وینو کوم مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی را ته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه کی نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینې نو یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس و یا لیسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانې دي لیدلې خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لیسنس پښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پښتنه هم کوي
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څرقم پیښو شاهدان یاستې چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده نه وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاستې څه ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اورېدلې
که زه وایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول که دغه د کابل د لینډ ډریورانز په عموما کې وګورم دوی په لار باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشینو یو کره دوه کره خو خامخازي او راځي بیرته عموما دی په هر ورځ باندې دغه شان دی پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بیا احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهی او سرک عامه شان معیاري نه دی جوړ چې دی په کې سپیټ وهی زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی خو کزو وایم د شپېتونه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهی په دغه لار باندې یو سل څلوېښت سپیټ وهی تبا نو ټکر رامنځته کیږي او خپل درته وایم زه خپل ټکر وکړ یو اړان کې زه ملامت هم نو په هغه کې زه غوښتم مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دوانه په سره صورت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو ما ګوشه زله ته و چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړې ته شم چې ځان خوندي کما خو مې نه شکرې هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاویدم نو زما د موټر رسته جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو انداز پاتې و ما غو و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسې زما موټر یو ها ډیر یو بده پی خرامانسته شول خو خوشبختانه وایم چې څوک په کې جوړبل نشو موټر هم ډیر خراب شو هغه موټر زما موټر یو ها زما د موټر نه لاړ رینجر موټر یو ها د رینجر نه یو سراچی موټر سره ول په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه ځانمن شو
bale د دې علت څو کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه وکاسې کله کله تخنیکی اورزمي
کورلا موټر خاوندو دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراسو کې او مخ کشي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش کوو چې دوی نه ځان بچو مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په درینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور وکچېټ اغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي د احتیاط نه کار اخسته وي نو دغه پیښنه رامنځته کیدله
بیرته تاسو موټر بیرته تر ته جوړ
ک ترافیک ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ ځانمن شوو پاغه کې نو بیا یو اندازې پیسې په ما باندې راغلی او درې برخې پیسې بیا غوړ کړې
ښه که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزه سره مخ کېدلې سي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله چې ټکر رامنځ ته تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوي ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوي مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوي ځکه دلته قانون ته ملامت وي لخپل تجربه غوښانو ته چې هم دا وس
تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نه شي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک وي خدا غ ژوند مخلي. نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاډي او کې خوشحالي او کې ډیر احتیاط وکي، او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کړي، هغه به تړل دي، هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه ده هغه باید مراد کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته ورپسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یو ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ. که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد ل، نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نه به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوې.
بله، دا خو سوه نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلئ، لږ وروسته بیا ډرې وري کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې یم چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وري کورس دا، یعنی نو زه نور په ډرایوینګ باندې خو پوره پوهېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولی دی، نور په هر څه باندې پوهېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشارې او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زه نه پوهېږم. زه باید د خپل ځان ته دا توصیه کوم چې تر هغې پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغې پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسي وانی ونه کړم، موټر ته کیننم، ځکه چې بلې یوې بدې پیښې شاید نشم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننۍ درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي، د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري پاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی مخزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انزورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودي. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړ شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن مې د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتي روحانیونو څخه شمیرل کیږي، او د موراو نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د موراو نهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په موراو نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسد الله بن عبد الله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی ورسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه استقبال کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او شی نه دي. د بغداد خلافات چې و هغه د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود او غوښتل چې نوي مرحلې ته داخل شي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له عمل د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراو النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دي او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتي ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکي په دې تاریخي سلسله کې د دې ارغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې ارغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شاه ولی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصل او په دیل وس کې به موږ د امیر شاه ولی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وسیړو. رازو لومړی د امیر شاه ولی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1319 کاله پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس خپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې د هغه اصلاحات او چې په اداري بخش کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلای شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.